ستړي مشي. په یوه بل خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وای افغانستان ته به خپل استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د کابل له هوایي ډګر د هغو افغانانو چې امریکایي باسي امریکا ته د لیږدولو او د هیواد کې د میشتېدو د پروسې په اړه مو په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیل سره مرکه کړې ده.
فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک پر رفیوجي باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټه دوه پروګرامونه مهیروي. ستاسو پیغامونه هم در تخبرو.
زما دغه طالبان او لورپورو چارواکو څخه دا فایش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي.
کولم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي. طالبان وایي وسلوال د پنشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو ادبا او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له هوایي نړیوال ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 10,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز د متحدانو په پوځي الوتکو کې له کابل هوایي ډګر ایستل شوی. بایدن د غراز وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې کالتیاوي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګوست 1 ټاکل شوی و غزوي ترسو له دې هېواده ټول امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردون کې او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن وویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک له رنوی یا پخې لارې چې الوتکه پرې پورته کیږي لرې ساتل شوي دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن زیاته کړه طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دغه راز وویل امنیتي وضعیت مبهم دی او ادارې د طالبانو ضد اسلامي دولت دلیا دایش غواخت اندیکنه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته افغانستان د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل دي چې خای افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمری په څلور رښتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنې دوه پر او روسو ورځو کې زیات شمیر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووزي. خاغلی پوتین ویل د واکمن ګن واحد وبخی پوتین پرون د واکمن ګن واحد روسي له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیز هیوادونه غوړي دا کډوال مخکې لدی چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په ماقعد ډول د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ډلیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو مشران نن په یوه غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې سازمان کې چې مشري روسیه کوي د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه غړیتوب لري. د طالبانو د مخالف وسلوال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مندی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې خپل مرکز څخه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غوړي طالبان په دې پوښتنه چې خبرې د پرمختګ یوازنی لار ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غوړي، خو زیاته کړه چې که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
له بلې خوا طالبان وایي وسله والې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نژدې شوي دي خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
خاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دیروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانو اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شندېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلی الکوزي همداراز په روانو اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پتل کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې له طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید جیوپولیتیکي او وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دو په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نه لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اک د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او اي سي واي افغانستان ته بدیدي سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. او اي سي له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او اي سي پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان لراتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډیر خلک بیزای شوې دي افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پدیره نور جزئیات پدیره پورکی.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړنۍ بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنۍ سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخاوني سي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی وایاندې جین ساکي په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی اوه ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلی دی چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار اته بجې او شپاړس دقیقې شو، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. ملالۍ بشیر ته بغښ شو.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د وو افغان ملکیانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړ شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي شوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې لیوی اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل شوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکو اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له شلو کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي، او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ شي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي، او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولی بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مخته سوي چې شل کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
د افغانستان پارلمانیوالو ورسپانو ته پکتنه کې مو واوریدل چې افغانستان باندې طالبانو تر واکمنۍ لاندې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی هم کړی او اټکل کړی چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لال سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواد وتلی امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون په یو مرکه کې وویل چې کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښت او د پانګ کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی ویلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو بانکونو هم د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کنګل کړی چې دا د افغانستان په وړاندې اقتصادي ستونزې نور هم زیاتول شي. احمدی دغه راز ویلی چې د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم هغه پیسو ته چې پخوانی حکومت ته ځانګړی شوی و 500 میلیون ډالر د طالبانو لاسرسی هم محدود کړی دی. ازادي رادیو اوري. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې په لزګونو زره کسان هڅه کوي چې له افغانستان ووځي. پر دې موضوع مللی بشیر په امریکا کې د پناه غوښتونکو له مدافع وکیل سپوږمۍ نصیری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څوک کولی شي چې په امریکا ته ولاړ شي او هلته دغه پروسه څه ډول مخته ځي.
د کابل میدان هوایي وسط د دوه ورځو لپاره کلفته خاطره خطر ډېر ده. اجازه نشته چې څوک میدان هوایي ته لاړ شي او د امریکا سولجران په ګارډ باندې دي او هم طالبان. په هغه وخت کې چې میدان هوایي بیرته واسي او که خطر کم وي، یو کسان چې د امریکا سټیزنان دي یو اجازه لري چې میدان هوایي ته راسي. تا وخت چې دیته تلفن نه یو کس تلفن نه ورته کړی، هیڅ اجازه نشته چې د امریکا سټیزن کسان میدان هوایي ته راسي او نور هیڅوک میدان هوایي کې نه پریږدي. خطر ډېر ده او کوشش وکړئ که ضرورت نه وي چې میدان هوایي ته لاړ شئ نه ځئ. خطر چې څوک نه پریږدي چې لاړ شي. یو د امریکا سټیزن عقل لري چې میدان هوایي ته لاړ شي، یو ورته څوک تلفن ورته وکړي چې راسي په یو لوکیشن کې. او داس خطر هم سخت ډېر ده.
هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی څنګه کولای سي په امریکا یا نورو هیوادونو کې میشت سي؟ دوی کوم انتخابونه لري؟
فعلاً هغه کسان چې غواړي امریکا ته راسي په قانوني وس دومره لارې نشته. هغه کسان چې سټیزن دي یا گرین کارت هولډر دي اجازه لري چې امریکا ته راسي. فعلاً د امریکا حکومت لارې نه دي جوړې قانوني چې څوک په ریفیوجی باندې راسي یا هیومانیټیرین کرایسس لاره باندې راسي. او هغه کسان چې ترجمانانو کولای سي سی اپلیکیشن آنلاین ورکي، هغه کانټراکټرز چې کار کړی و دی او سره باید اپلیکیشن ډکی او کارونه مخته ویسي. دوه ملاره واسي په پی پر 2 پروگرام. هغه کسان چې په پی 2 پروگرام کې شامل غواړي چې شامل ویسي درې لارې وي. یو لاره واسي کچا ترجمانی کړی وو او فول ریکوایرمنت نسی کولای شي په پی 1 باندې اپلیکیشن واچي. دوه ملاره و پی 2 سی هغه کسانو د ان جی او سره کار کړی چې د امریکا سره افیلیشن لري، دغه په لارې هم کولای شي. خو د نان پروفیټ ارګنایزیشن سپروایزر چې د هغه کسانو باید اپلیکیشن د دې په خوا باندې اپلیکیشن سبمیټ کړي او هم باید this letter the supervisor the novelty. درېمه لار ده چې پی 3 family reunification. The family reunification mana the america hukumat identification ne de kray se kum kasan ko chok family ka ki family kawala se pa inda ki pigala ra bande application ham maktawi si khuda dris tara la residi نفر کولای سی سی اپلیکیشن په افغانستان کې سبمیت کی. خو پروسس ریکوایرمنت ته بعد په بل مملکت ته لاړ سی او پروسس شروع کی. پاینده کې که څوک بل مملکت یا تاجکستان یا ایران یا ترکمنستان یا کولای سی پاکستان ته یا ترکیه ته لاړ سی، دیغه لخوانه هم کولای سی سی دا پی 2 دی ان جی او لخوانه مخته ویسی او یا که فاملی ریونیفیکیشن ورته ای. خو وس فعلاً د امریکا په خوا قانونی لار نشته که څوک امریکا ته په راسي. یو لار ده که څوک سټیزن دي یا څوک گرین کارت هولډر دي، د امریکا حکومت کوشش کوي چې د افغانستان راوباسي یا بیرته امریکا ته راسي.
ډیری خلک سم اسناد نه لري ځکه هیڅ چا د دې ډول تغییر تمه نه درلوده. هغه کسان چې اسناد نه لري هم کېدای شي له خطر سره مخامخ وي. دوی اندیښنه لري چې شاید طالبان د تذکرو او پاسپورتونو بهیر ودروي او له افغانستان د خلکو د وتلو مخه ونیسي. د دا ډول خلکو برخلیک به څنګه کیږي؟
وس فعلاً د ماما موکلین او نور کسان هم په افغانستان کې زیاتره ډاکومنټیشن نه لري یا ایکسپایر شوی دي. او موږ په آینده کې به ګورو چې د طالبان ګورنمنت سیستم به څنګه ډاکومنټونه جوړوي په آینده کې. او تذکره، پاسپورټ، وس فعلاً کاغه کسان د ټول ډاکومنټونه نه لري، بعد ماتل وکړو او وګورو چې څه به کوي په آینده کې. د امریکا حکومت وس فوکس په هغه باندې ده. ایواکویشن د یو اس سټیزنز لخوا نه ده او معلوم نه ده چې دا څه کوم سیستم به جوړیږي چې کسان که تذکره نه لري، کارت تولد نلری یا افغانی پاسپورت نلری یا افغانی ایدنتیفیکیشن نلری موږ باید متل وکړو او وګورو چې پاینده کې څنګه به کیږي. خو هغه کسان چې غواړي په ترجمانی خوا باندې یا په نورو خوا باندې معلوم نه سي خطر ډیر ده، امکان به نه سي دی به کولی سي سي په یو پروسیسور باندې امریکا ته راسي. اوس فعلاً موږ به ګورو چې پاینده کې څه رقم لارې جوړیږي او څه رقم ډاکیومنټونه اخیستلی سي، او که یو لارې څوک امریکا ته راسي یا نور ملکتو ته لاړ سي په قانوني باندې. خو اوس فعلاً معلوم نه ده، سسٹم نسته سي دا ډاکیومنټونه نسته څنګه کسان به پاینده کې جوړ کی او ګورو بس څنګه مخته ځي پاینده کې.
پر ټولنیزو رسنیو لیدل سوي چې ځینو کسانو خلکو ته په فورمو کې د خپل معلوماتو لیکلو ویلي او بیا یې ورڅخه د بهر هیوادونو ته د تګ په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. خلک څنګه باید د دا ډول سکیمونو ښکار نسي؟
وس فیلن په قانوني لارې باندې ډیری کمنې چې یو نفر امریکا ته راسي او وس ډیر فراډ او سکیمز مخکې روان دي. دما په نظر هیڅ امکان نسته چې څوک امریکا ته په قانوني یا بې قانوني راسي. که څوک غواړي چې تاسې ته وایي چې زه لار لرم چې بل مملکت ته دې بوزم یا امریکا ته دې بوزم او روپۍ غواړي، دا هیڅ قانوني لارې نشته. فعلاً اوس په میدان وایي کې د امریکا حکومت ډیر کوشش کوي چې هغه کسان چې ځن دي یا ګرین کارډ هولدران دي امریکا ته راسي. نور هیڅوک په تایره کې نه پرېږدي او په میدان وایي کې نه پرېږدي. خپلې پیسې وساتئ او هیچا ته که تا ته ووایي چې زه تا ته قانوني لار لرم ما ته روپۍ راکوئ او زه به تاسې بل ځای ته بوزم. د میدان وایي د کابل له خوا نه هیڅ لارې نشته. قانوني قانوني لارې یا یي پاینده کې کولی شي چې خپل روپۍ استفاده د هغو خوا نه وکړي. زه پوهیږم چې خطر ډیر ده او کسان ډیر ډیسپرت دي، غواړي چې ووځي، خو هیڅ لارې نشته که څوک غواړي لاړ شي امریکا ته یا به مملکت ته چې روپۍ ورکړي بل چا نفر ته. پاینده کې که دا بورډران واسي او کولی شي چې غواړي لاړ شي بل مملکت ته، په قانوني لاړ شي، خپلې روپۍ وساتي او مصرف مه کوئ او ځان ته خطر ډیر مه کوئ. ما چې لیدلی چې ماته وویلې چې ما نه $10,000 غوښتي دي.
په امریکا کې د پناه غوښتونکو له یوې مدافع وکیلې سپوږمۍ نصیری سره مرکه وه.
ستاسو له پیغامونو
بشر احمدی هم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د وجهاتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د زفاکو لاسونه د ظلمونو نه وچشل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
انا جیب ګل منلای ما لغمان ولایت او د تدی کوم شاج کنیوله زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله ای او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکي له ولا سامي دا خایښ. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کنیوله مونږ طالبان څخه پورا اطمینان حاصل کړو د افغانستان حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شیم. زما دغه طالبان او لوړ چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ول افغانستان ته ناراضي او دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دی ول ناراضي سره کو په دغه کې دې برخه واخلي او کچیر چیرې دې ژوندې وجود لري خورا دي او کنه پر ټول ملت ژغ او کفایجه واخلي نو ټول به دوای ورته و چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي بيسود پول کې او څار لشکره نه اله کوي وشته دې پښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام دې کارکون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبد القادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خامنه نیولې دي او خه دی غلو لاره هم نیولې دی خلک په بازارونو کې خه فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی ولس هم خوشاله دی ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزره در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروت او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ودی ازادي راډیو څو